شنبه د ثور اومه د اپریل و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر روبه جوړ خبرونه په منځني چپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي واشنگتن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه ولري. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت هغه ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې. یو شمېر ننګرهاریانو د ملي امنیت له سلاکار سره د داعش پر ستونزو خبرې وکړې او د امریکا ولسمشر وایي چې شمالي کوریا ته د یوه امریکایي زندانی لپاره پیسې نه دي استولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمی ازادي راډیو ته په استولې پیغام کې زیاته کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې. حال دا چې دا موضوع په غو شکل نه و، بلکه یو مقناطیسی ماین و جای بزای شوی و دا چه ده معترضین و لخوا شوی و که ده مخالفین و لخوا ده بررسی کیگی.
پا بغلان که پرون ولسی جرگه تا ده یو کاندید محبوب الله غفاری پلویانو مظاهره وکړه او ده کابل و بغلان لوی لاره بنده کړه. در پرونو لمخی محبوب الله غفاری ده درغلی یا فساد په طور میاشت مخی په کابل که ونیول شو او نومی ده بغلان ده بریالوی وکیلانو لوروستی لست ویستل شو. ده هغه لسکونو پلویانو پرون په بغلان که مظاهره وکړه. ده بغلان ده والی ویاند عبدالقیم نیازی پرون مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لارې د پرانستلو لپاره هلې ځلې وکړي خو بریالي نشول. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله یې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازو ویلي چې په شیرزادو، حصارک او خوږیانیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالی تاوان رسولی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه کړې چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شو. کریستوفر سلاتمن 43 کلن و. دی د اپریل په 8 نیټه د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شو. د کریستوفر سلاتمن جسد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نیویارک کې ترسره شول وسپارل شو خاورو ته. هغه درې اونۍ وخت درلود چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسیږي او خپلې کورنۍ ته ستون شي، خو ووژل شو. له هغه درې لوڼې پاتې شوې دي. د اپریل په 8 د بګرام پوځي اډې ته نږدې په حمله کې له کریستوفر سلاتمن سره د هغه دوه نور پوځي ملګري هم وژل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو $2 میلیون د ورکولو اجازه ورکړې چې د شمالي کوریا د یوه زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایی اوټو وارمبر امریکا ته وسپارل شي د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی و. واشنگتن پوسټ وویل چې ټرمپ شمالي لوري ته د دې پیسو د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکړل شوي، نه $2 میلیون نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوټو وارمبر په 2014 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې ل خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو. اوټو په شمالي کوریا کې په 15 کاله سخت کار او زندان محکوم شوی و. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویاند رد کړ چې هغه په روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسي دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتيایي حالت نورمال دی. میخایل ګرباچوف اته اتیا کلن دی. د هغه پر ژوند د مستند فلم له ګرباچوف سره ملاقات ډایرکټر د پنځشنبه پر ورځ وویل چې میخایل ګرباچوف په روغتون کې دی او ډاکټرانو د دې فلم د کتلو غونډې ته ورتګ منه کړی دی. میخایل ګرباچوف د شوروي اتحاد تر سقوط 9 کاله وروسته لا هم پر مهمو نړیوالو مسایلو نظر څرګندوي او کله ناکله په روسیه کې هم د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. دا خبرونه د ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روسي چین او امریکا په غونډه کې استازیو پر طالبانو ژغ وکړ چې اور بند وکړي. په خبرونه کې ودا هم ووري چې خوستیانو هم ورته غوښتنه کړې.
جلالت مآب ولسمشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و یو ځل بیا مو غوښتنه داده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
په روانه خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. د یو شمیر هغه زندانیانو ژغ تاسو سره شریکه و چې په وروستیو کې د طالبانو له زندانه خوشې شوي دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
بخاری دی هغه ګړې بل کو دې باندې کو بس برته مړې کو چې بوتنه لرو.
د امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او اوربند ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل روسیه او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیه او چین له استازو سره خبرې وکړې. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي واشنگتن ته ملري چې روسیا او چین به د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیزې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول وو. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د درېو هیوادونو ناسته مهمه بللې ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي موږ هیله لرو چې روسیه به له خپل نفوذه کار واخلي او په هغو مواردو کې به چې خبرې ورباندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد د مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقې وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول او بین الافغاني خبرې او ډیالوګ او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لوري له یو پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز رخصوي چې ژر تر ژره د اوربند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یک شنبه پر از افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د می میاشتې تر 18 دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت لغړو ته افغانانو لاستازو او هم دارز طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه وي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته رابلل دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر سپیل سي او څلور ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلی شي خبرې وکړي. دا لانه د څرګنده شوی چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوې ولسی جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره پروانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسی جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي.
امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې طالبان اور بند ته وهڅول. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 28مې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د روژې په میاشت کې دې دواړه لوري اور بند اعلان کړي تر څو خلکو ته په آرامه فضا کې د عبادتونو زمینه برابره شي. د غونډې برخوالو دا هم وویل که چیرته د اور بند غوښتنه یې ومنل شي، نو دوی باور لري چې وروسته به بین الافغاني خبرو اترو او بې دایمي سولې ته هم لار پرانستل شي. نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
پیاد غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجې پسې ډیریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس یې اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي او هم چنان د طالبانو ورونو څخه هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، وربند وشي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه مسعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زر پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه دی وشته می کالیز په مناسبت جوړه شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبراترو د پیلیدو غوښتنه وکړه.
موږ من خیس یو عالم د ټولو خواونه د طالبانو د دولت نه دا غوښتنه کوو او دا سوال او دا غا چې دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه دو چې دغه میاشت کې د دزبندی وکړي، د میاشت احترام دو وکړي، یو خدا چې مسلمانان به عبادت ته متوجي شي او دویمه خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته به زمينه مسايده شي.
د اجرایي ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیل خو غږ وکړ چې جګړه ودروي،
مو په ټول اړخونو باندې دا غږ د چ عملیات ودروي، د خپل حالیک په خاطر د افغانستان د غریب زبردلی درددلی مجاهد ولس په اساس باندې د کونډرانډي اتمانو ته، د مشومانو ته، د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده، خو اوربند پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربند وشي، دا راتلونکي لپاره وغځیږي، نتیجه به ډیره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پیژنګلوي لري هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پیژنئ دعوت ورته ورکړي چې راشي، نور بسر سولې وکړو، خبرې بسر وکړو، کې به سره بیا به هماغه شاته سره ورونه شو.
د یادوانی ورده وویش کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن وسوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1901 مریز کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو، خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړه کې تر 15,000 ډیر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلي دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو درې لسیزې وروسته هم نیمګړي پاتې شوي دي.
نن د ثور اوومه او سبا د ثور اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب و وشتمه کلیسه ده. تیره اونۍ د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو، قومي مشرانو او دیني عالمانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اور بند وکړي. په دې ارتباط ازادي راډیو له هلمند، کندوز، کندهار، ننګرهار او کابل څخه راپورونه لرل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې به د هغو زندانیانو ژغ تر تاسو پورې ورسوو چې دوی تازه د زابل او روزګان ترمنځ د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی. دوی په ترینکوټ کې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. و بچې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي چې له ځنډونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان نوې دوره پرانیسته. له پارلماني انتخاباتو نږدې شپږ میاشتې وروسته د افغانستان د ملي شورا ولسمې تقنیني دورې د جمعې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ. د میامی هیرالد د مطلب په دوام کې راغلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د پارلمان له ملاتړ او د ښځو، دیني عالمانو، ځوانانو او حکومتي استازیو له حضور پرته به د سولې هیڅ ډول مذاکره یا معامله سره نشي. طالبانو بیا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس وخت هڅې روانې دي چې طالبان د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته چمتو شي. تازه د متحده ایالاتونو، روسیې او چین استازیو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دی د افغان حکومت د استازیو په شمول د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته کښېني. دواړه خواوې ځینې غوښتنې لري. طالبان له متحده ایالاتونو غواړي چې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. متحده ایالاتونه هم د څو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې ضمانتونه غواړي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد پراتلونکي کې ونه کارول شي. عام خلک بیا اوربند غواړي هغه څه چې لا نه د معلومات څه وخت به برقراره شي. نیویارک ټایمز رسپانې د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلي چې افغان بزګرانو ته یوه خبره کوي، زعفران. په مقاله کې د یوې ډنمارکي مؤسسې د کرنې د برخې د کارکوونکي هاشم اسلمي داستان لیکل شوی. وړاندې لولو چې هاشم د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو په وخت کې د افغانستان له یو کلي بل ته او بزګران یې تشویقول چې د غنمو پر ځای زعفران وکړي. که څه هم د هغه دې خبرې هغه وخت خریدار نه درلود، خو د بټینګار کاوه چې زعفران به آن د کوکنارو لپاره هم یو ښه بدیل وو. نیویارک ټایمز لیکلی زعفران چې سره زری بولی نږدې نیمه کیلو یې آن تر اوسه امریکایي ډالر هم خرڅیږي.
د روزګان او زابل ترمنځ د طالبانو پر یوه زندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوي دي. خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 ماتل قولي اردو د څلرمې پلې لوا د قومندان ډګروال عبدالولي حکمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوي دي. دای چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشي شوي دي چې څلوري ملکیان او نورې امنیتي ځواکونه دي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشي شوي دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونې سره اور
میرعالم آغا دی د روزګان د ولایت د چرشینو د ولسوالۍ اوسېدونکی. پنځه میاشتې ما هلته د دوی سره په زندان کې تېرې کړلې. د طالبانو زموږ سره ودرېدله، د شپې راغله، زموږ سره جګړه وکړه، زما د ورور سره ودرېده، زما ورور ووژل شو، طالبان ولسوال ووژل شو. په دغه اثر کې زه زامن ګیر کړلو، بیا راوستلو، بیا بندیان کړلو. پنځه میاشتې ولا شپې اوس کېږي چې موږ دلته به خوښه ژوند زموږ سره نه دی کړی. په ښه تندې یې موږ ته نه دي کتلې ودرېدل. هغه ژوند چې ودرېدل چې خدای رسول ویل هغه زموږ سره نه دی.
زما نوم عبدالرزاق دی او ولایت پلار نوم زرباب خان دی. ولایت ننګرهار دی، ولسوالي نازیان. طالبان خو داسې وضعیت سره کوه چې بس کله به ډوډۍ نیمه ګېډه وه، کله به څنګه وه، ښه بس رویه داسې خراب یا نه وه، مړه ګېډه داسې وه، خونه خوراکه ښه وه، نور د نور مشکلات ډېر وو. او بس عمر تېرېده، ژوند روان و. بس الله تعالی بس اوس روغ سلامت، بس د زندان نه ایدو کړو تعالی دم. بس
زما نوم اختر منیر د ننګرهار اوسېدونکی، ولسوالي کوټ. پاکستان کې په اردو کې وظیفه اجرا کوله، درې میاشتې ولسوالۍ محاصره وه. بیا خېټ سکوت یې کړو، موږ هم ونیول شو. بیا د هغې ځای نه رابر کړو، راوړل ته اورزګان د کلاتک زندان له. دا مې نهم میاشت مې په زندان کې تېرې کړې. بس موږ دا تمنه لرل چې موږ به بېرته خپل کورونو له ورشو، ځکه چې بس موږ دا د طالبانو د زندان لکه کینسر بیماری وضعیت. موږ 55 بندیان په زندان کې، وضعیت ډېر بد وضعیت موږ سره کېده. ډوډۍ په نیمه خېټې او دسونه یو تشناب مې 55 کسان په یو وتا کې 12 کسان چې بخپې غوزولې، بل بخپې راغونډې کېده. سملاستو د وختو چارانه کې چې زندان کې وخت اورو وخت
پولیس ملیون د اجرستان ولسوالۍ کې ګرڅوم. نه میاشت کې بندي وم زه چلان تشناب ته بس تلم، مویل به راکول که باندې به رب ماش بي اجازه راوتم. په یبو باندې بدغس راووتم، په یبو په 2 متر وتاکي 12 دیرلس نفرنه نه استلی وو. هغه به جای نه و، بسترې نه وی، یا خزامت و، ډیر ظلم را سره کو. مګ دوره خوشاله لکه تازه چې سړی مور پیدا شي دا سره کم خوشاله خدای دې دا سمګ سره چا کومه کړی خدای دې ټول وساتي خدای دې هر وخت کامیاب لري خدای دې دښمنان و شرمي دې دوی کامیاب لري
مګ دې زو کون نه دوه خوشاله والله پاک دې بریل لازمګه پوزونه کنه چې بس ډیره دواګان مونږه کولا لالم سزلی کې خدای ما غټیم چې کوم وخت بیګا چا په ولا شو کنه مونږه رازا چې نو ما غ وخت سر نه کټ کړ ولالم سزلی وکړي الله پاک دې شکر دې چې مونږه دغه زندان د تازه دي زندان او دوزخ
ورمش په د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال د زندان اته تن ساتونکو وشل شي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وویل چې د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت د کنټرول له نړیواله تړونه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په 2013 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و، خو د امریکا د کانګرس د سنا غړیو لا نه دی تایید کړی. ډانلډ ټرمپ پرون وویل موږ له دې تړونه خپل لاسلیک بیرته اخلو. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
ډونالډ ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت به دا تړون تایید نکړي.
Under my administration we will never
Donald Trump وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نکړو. د دې عمل زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نکړي. I hope you have په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارف وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارف او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته غواښ پیش کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارف وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ یو سلو یو هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لشته لژ نه وشت هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن پرون د اتحادیې غړو ته ویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسی له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالډ ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مزورو غازونو د تولید مخنیوي و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په سریلانکا کې د تیر ریاکشن به تر خنړیو بریډونو ورسته یو شمېر مسلمانان د قهرجنو کلیوالو لخوا ګواښل شوی دی. د ریاکشن به پروس په پلازمینه کولمبو کې ځانمرګي بریډونه او چاودنې وشوي چې 395 کسان یې ووشل او لشتر لشه 1500 نورې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت داعش منلې. سفی الله سنکسي نور جزئیات وړاندې کوي.
سریلانکا یو شمیر مسلمانان او مسلمان کډوال وای چې دوی لګواخ سره مخ دي. دغه مسلمانانو لړلې زینوې له پلازمینې کولمبو بهر په پسیالا سیمه کې اوس په موقته کمپونو کې اړولي. وای چې قهرجنو کلیوالو د وهلو تابعیا کړي و خو پولیسو یې مخاوني ولا. د احمدی ټولنې د جماعت مشر منیر احمد په دې اړه وویل کمپونه د دې لپاره دي چې لا هم اندېښنې شته. خزي ماشومان او ځینې باردار خزي اندېښمنې دي ځکه هغوی پولیسو پرون ولیدل چې قهرجن کلیوال راغله او حمله یې کوله خو پولیسو یې مخاوني ولا. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د یکشنبه ورځې بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته. 395 کسان تر اوسه وژل شوي او لږ تر لږه 1500 نور ژوبل دي. شاوخوا 100 کسان هم د بریدونو په تړاو نیول شوي چې پکې مصریان او سوریایان شامل دي. لږ زره پوځیان د یکشنبه ورځې د بریدونو په عاملانو پسې ګرځي. د سریلانکا ولسمشر میتریپالا سریسینا پرون له یو شمېر مذهبي مشرانو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې د سریلانکا پوځ به د پیښې عاملین له منځه یوسي.
لند خبرونه د افغانستان د کورونی چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته په نیویارک کې وسپارل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو $2 میلیونو د ورکولو اجازه ورکړې چې د شمالي کوریا د یوه زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. او د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویان دا خبره رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. د ژوند رنگونه پروګرام لرو. تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو.
د ژوند رنگونه
د کابل ارزان قیمت کې کورونی وسیږي چې تیر کال کډوالین راستنه شوی خو لای هم سرپناه او مناسب دي ضرورت وړ شیان نه دي پیدا کړي. له دوه میرمنو سره چې مار ته ناستې دي غږیږو.
پاکستان راغلی پنځه شپږ ماشومان
له شپږ ماشومان لکه چې حساب هم درنه غلط
و. شپږ و شپږ دي.
هلته چې راغلی تاسو له کومو مشکلاتو سره مخ یې؟
بارانونه دي ماشومان نه جوړې دي. دا مشکلات
نو په دغه ویلې کې خو تقریبا نشو ماشومان هم ډیر دیده دي. چا دي
شپږ کورې
پنځه کورې
دي. شپږ کورې مس اس جون مخرب
دي. په څه باندې ګرمه وي تاسو چیم پکې خې دي؟
بخارې دي هغه غړې بل کو دې باندې کو بس برته مړې کو چې بوتنه لرو.
دلته د خرچ خوراک خې ده. د تاسو د کلی بلچا
دا پنځه کورې دي. بس په پنځه کورو مې کوټه جوړه کړې.
امرتي یو ځای دې
او یو ځای دې لاندې نس.
ښه تلې نمبر ته وای
ګلدستا سلور کسینه
سلور کو چې نه څوک لندې
دوکل.